د ازادي رادیو د دې صد د خبرونې دا وريدونکو هرکلی کوم. د خبرونې چې په منځنۍ چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ تلاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر ځای چې اسنیول شي. په دې خبرونه کې مو کابل ته د واشنگتن له خبرداري خبرو وچی وای چې امنیتي تړون د روان کال تر پای مخکې لاسلیک نشي، په ملکی او پوځي برخو کې به افغانستان د امریکا د مرستو ژمنې له خطر سره مخامخ کړي. په کابل کې مو د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې لا اجنډا هم خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. حمیده عثماني اوروي.
پینا مانی وای د روان میلادي کال تر پای مخ کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دواړخي امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی. ولسمشر احمد کرزی په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکیانو وژنه وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جینوا ته ځي چې د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د لویو قدرتونو د استازو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. پورا خبرونه واوري. سپین مانی ویل د روان میلادي کال تر پای مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوارخیز امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی. د سپین مانی ویان جی کارنی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته دغه خبره وکړه.
The bottom line is that we need to conclude the agreement with signature.
مهم ټکی دا دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید دغه تړون هر څومره چې جریکیږي خامخا د روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي. که تر هغه وخته تړون لاسلیک نسی، دا مسله امریکا او متحدانو ته دا خبره ناممکنه کوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي.
تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کېدای شي دغه تړون د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو حضور مشخصوي. ولسمشر حامد کرزی په ننګرهار کې د امریکا ایز وکونو په عملیاتو کې د دوو ملکیانو واژنه وغندله. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د لړامي عقرب پر 28مه په بټي کوټ ولسوالۍ کې پر یو کور حمله کړې چې په نتیجه کې دوه ورونه وژل شوي دي. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزی دا خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي افغان دولت له کلونو راهیسې د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندیدل غواړي. اعلامیه زیاتوي د مشورتي لوی جرګې د رابللو یو هدف همدا دی چې افغان ملت د بهرنیو ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه فیصله وکړي. امریکایي ځواکونو په دې اړه تبصره نه ده کړې. هندي چارواکي وایي دغې وړې افغان انجلۍ صحي وضعیت د ډاډ وړ دی چې په نوي ډیلي کې ورباندې جنسي تیری شوی دی. د سینوا خبري اژانس په حواله پر دې انجلۍ د هغوی په کرایي کور کې تیری شوی او اوسمهال په روغتون کې بستر ده. هندي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته وویل چې پر دې 2.5 کلنې افغان انجلۍ د پنجشنبې په ماښام تیری شوی دی. د دوی په خبره د عملانو د تعقیب لپاره پراخې هڅې پیل شوي دي. تر اوسه کوم افغان مقام یا په هند کې د افغانستان سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی افغانستان سبا په شارجه کې لکینیا سره د کرکټ شل اوریز مسابقه وکړي. په عرب اماراتو کې دغه مسابقه د 2014 میلادي کال شل اوریز لوبتا د لارموندنې په هدف روان دي. افغانستان 5 ټیمونو ته په پرله پسې توګه ماتې ورکړې. یوازې هالند ته یوه مسابقه بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان زیات چانس لري د سبا ورځې مسابقه چې لکینیا سره ده هم وګټي.
افغانستان سی بریا او سره مورال ډیر قوی ده او کینیا البته خپل دوه یا درې لوبې بایللې هم دي. په دې امید چې افغانستان به ښه شکست ورکړي او خپل په ګروپ کې به لومړی پاتې شي تر څو په نړیوال 2014 کال کې خپل هیواد بیرغ ورپېږي. بیا لارو
خاغلی مراد ویل چې افغانستان د 2014 میلادي کال شل اوریزه مسابقو ته ور نږدې شوی دی. د وراوی د مسابقو پر روانه لړۍ کې د افغانستان ټیم هڅه کړې چې ځوانو لوبغاړو ته هم د مسابقې کولو چانس ورکړي. پاموکړې بهرانوي خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جینوا ته ځي چې د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د لویو قدرتونو د استازو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل کیری د اختلافاتو د کمولو په هدف جینوا ته ځي. د دې وزارت په اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی داسې دی نه ګڼل کیږي چې د ښاغلي کیری سفر به خامخا پرمختګونه هم رامنځته کوي. خود سپین مانی ویان جی کارنی پرون په واشنگټن کې ویل امریکا لا هم هیله منده ده چې یوې موافقې ته به ورسیږي.
The Iranians decided they were not able to do
ایرانیانو په مخکنیو پړاوونو کې فیصله وکړه چې دوی پر کومې موافقې نشي صلاح کېدلی، خو بیا هم هیله من یو چې په جنیوا کې به له ایران او د 15 جمعیو متحدانو سره یوې موافقې ته رسیدلی شو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دغه خبرو کې چې درېمه ورځې دا د برخې اخیستو لپاره له وړاندې په جنیوا کې دی، 15 جمعیو ډلې یعنې امریکا، روسیې، برېټانیا، چین، فرانسې او جرمني له تهران څخه غوښتي چې د خپل اټومي پروګرام یوه برخه دې ودروي. دغه ډلې ویلي که ایران داسې وکړي ځینې نړیوال بندیزونه به ورڅخه لیرې شي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې 214 لږ تر لږه وتنه ووژل او 15 ټپیان کړل. دا چاودنې د جمعې په ورځ د 2 دقیقو په ترڅ کې په هغه سیمه کې وشوې چې شیعه پکې اوسي. د پولیسو د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړل شوی دی چې دواړه بمونه په موټرسایکلونو کې ځای پر ځای شوي وو. تر دې مخکې پرون سهار په کراچۍ کې لږ تر لږه 15,000 کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې په راولپنډۍ کې فرقه یي شخړه وغندله. په راولپنډۍ کې تېره اونۍ د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې 11 تنه وژل شوي وو. خبر له مخې پاکستان شکیل اپریدی په 2015 میلادي کال کې د قتل د قضیې په تړاو تورن کړ. اپریدی هغه ډاکټر د چل امریکا سره په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده. د اپریدی مدافع وکیل پرون ویل چې پاکستاني چارواکو د ده معاکل د هغه ناروغ په مرګ تورن کړی چې د ده لخوا عملیات شوي وو. په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډېره یې د دې هېواد سینې میشتې سیمې په نښه ککړي پانون لږ تر لږه شل کسان وژل. تر ټولو خونړی برید د بغداد په جنوب الدوره سیمه کې وشو چې د پولیسو او روغتیایي کارکوونکو په حواله تر یوه پلورنځي بهر د سړک غاړې 2 بمي 14 شپږ کسان ووژل او 13 تنه نور ټپیان کړل. د بغداد په جنوب او لویدیځ کې د سنیانو جوماتونو ته نږدې 2 نورې 2 بمي 14 هم وشوې چې 3 لمونځ کوونکي ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. د بغداد په شمال سینې میشتې سیمه تارامیه کې هم 2 بمي 14 وشوه چې د حکومت پلوه سینې ملیشاو درې غړي ووژل او 3 نور ټپیان کړل. هلته په دیاله کې وسلوالو کسانو د سنیانو د یوه جومات ملا امام او د جومات یو ساتونکی په ډزو ووژل. د دې تر څنګ 2 پولیس او 2 سرتیري موسل ته نږدې ووژل شول. دغه راز د بغداد په شمال کې بیا 2 پولیس په ډزو ووژل شول. او وروستی خبر دا چې په لیتویا کې د اطفایې د 3 مامورینو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت مړه شول چې د یوه لوی پلورنځي چت ونړید. د ژغورنې ډلې پرون هم د لیتوا په پلازمینه ریګا کې د دې پلورنځي په ویجاړولو کې خپل عملیاتو ته ادامه ورکړه. د دې هیواد صدر اعظم والدیس دومبروفسکي سویل چې د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي.
بېخي څرګنده ده چې باید لازم اقدامات وکړو څو په راتلونکي کې د ورته غموونکو پیښو مخنیوی وشي. له دغه ډول ودانیو د خپلې څارنې اقدامات به نور هم شدید کړو.
په پیښه کې 14 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پلورنځی په 2017 میلادي کال کې جوړ شوی و. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې خبرو. جین ساکي خبرداري ورکوي چې کابل په مالی او عملی برخه کې د امریکا پیشنهاد شوی مرستې له دې سره په خطر کې اچوي چې وایي امنیتي تړون به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک
کړو.
د افغان حکومت د همدې خبرې په اړه مو د سیاسي چارو د څو څېړونکو نظر اخیستی چې یوې وایي
زه فکر کوم چې دغه تړون ښاغلی کرزی غواړي چې ارغمل ونیسي او د دې نه د امریکایانو نه دغه ګټه پورته کړي چې د دې د سیمې یو کس باید دلته په اقتدار کې پاتې.
په دې یو ساعته خبرونه کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې مو ستاسو په شخصیت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي. یو شمېر پیغامونه پکې له امریکا سره د امنیتي تړون په ارتباط دي.
باید امریکایان سره چې کوم قرارداد امضا کړي وي دا سیمې د دنیا په ډېرې ځرکۍ به دا تړون لاسلیک شي.
په خبرونه کې مو د اوسامه بن لادن د وژلو په قضیه کې له سیایي سره پر مرسته کوونکي پاکستاني ډاکټر شکیل اپریدی له نوي توره هم خبرو. امریکا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دی 2 اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو په دې اړه پرون خبریالانو ته خبري وکړه. د امریکا د کانګرس وغړي وویل د دې تړون نه لاسلیک کېدل افغانانو ته زیان رسوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي که پر تړون لویه جرګه موافقه هم وکړي تر انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
د سپین مانی ویاند وی د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیز امنیتی او دفاعي تړون نهایی کېدل ضروری دي. جی کرنی دا خبرې پرون په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وکړي.
The bottom line is that we need to conclude the agreement.
اصلي ټکی دا دی چې موږ باید د دوړې هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دوړخیز امنیتی تړون ډیر ژر او حتمن د سارش کال تر پایه نهایی کړو. تر هغه وخته د دې تړون پر اصلي کې پاتې راتلل امریکا او متحدانو ته دا کار ناممکنه وي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی د پنجشنبې په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کدای سي دغه تړون تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. خو جی کارني ویل چې امریکا صادقانه پیشنهاد کړي او د تړون متن د واشنگتن لخوا نه بدلیږي. هغه متن چې ور باندې توافق شوی او هغه څه چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي زموږ په باور د داسې تړون استازیتوب کوي چې د ښه نیت له مخې ور باندې خبرې سوي. دا زموږ وروستی پیشنهاد دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتی او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د زرګونو بهرنیو سرتیرو حضور مشخصوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنسا کې پرون په واشنگتن کې خبرلانه ته وویل چې د ولسمشر کرزی دا پیشنهاد ممکن نه دی چې دغه تړون دي تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. اساسی ټکی دا دی د دوه اړخیز امنیتی تړون د نهایی کولو ناکامي هغه هم په راتلونکو اونیو کې، یعنی ټیک هغه وخت چې کال مخکې ورباندې موافقه سوې وه. نړۍ ته دا پیغام رسوي چې افغانستان د خپلو ملاتړو شراکت ته ژمن نه دی او بله دا چې غواړي په مالي او عملي برخه کې پیشنهاد سوې مرستې په خطر کې واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی پرون وویل د تړون د لاسلیک لپاره افغانستان د امریکا لخوا پیشنهاد سوی ضرب الاجل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو وتلی غړي ایلیت انګل په یو اعلامیه کې وویل که دغه تړون له منل سوي مهالویش سره سم نهایي نسي د افغانانو په زیان تمامیږي، د افغانستان او نړۍ امن ته زیان رسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې واشنگتن یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په کار د افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک شي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه د دغه تړون پر مسودې بحث کوي. د مشورتي لویه جرګې ګډونوالو پرون په 500 کمیټو کې خپل بحثونو ته دوام ورکړ او د امنیتي سند 15 ماده وڅېړلې. د جرګې ګډونوال وایي دا سند د افغانستان په ګټه دی، البته اکثر غړي دا وایي او دوی به په مسوده کې د یو شمېر بدلونونو پر اوستلو سره تایید کړي. نن په جرګې کې پر کوم خبرو خبرې کیږي؟ اسد الله لودین د اسد رادیو خبريال د کابل په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب، تاسو د جرګې اجنډا تعقیب کړئ رسې په پاتې مادو باندې نن خبرې کوي؟
ډېر مننه شیبر صاحب. نن د لوی جرګې درېمه ورځ ده. ګډونوال نن هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د مسودې په اړه خبرې او بحثونه کوي. مونږ د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون له ویان عبدالخالق حسیني په شی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تیر ورځ، یعنی پرون، د مقام تر 5 بجو پورې 500 کمیټو د 15 مادو په اړه چې ورته ورکول شوي بحثونه وکړل. حسیني وویل چې پرون ځینو کمیټو حتی تر 40 مادو پورې هم خپل بحثونه رسولي وو او په د ځینو بدلونونو په اوسو سره په 40 مادو باندې موافقه کړې وه. نن به هم دغه کمیټې خپل بحثونه ته دوام ورکوي او ټاکل شوي چې نن د ورځې په ترڅ کې، یعنی تر غرمې پورې یا له غرمې وروسته، په ټولو 6 مادو باندې د کمیټو بحثونه پای ته ورسیږي. نن به د ورځې په پای کې د رئیس د کمیټو د رئیسانو غونډه جوړیږي او د ټولو کمیټو نظرونه به سره شریکیږي او د لوی جرګې اداري پلاوي ته به سپارل کیږي. په مجموع کې په ځینو مواردو، په ځینو مادو باندې، البته په ډیرو کم مادو باندې اختلافات موجود دي او د ځینو مادو په مفاداتو باندې اختلافات موجود دي. اختلافات چې دي، چې بس لکه څنګه چې موږ په پخوانیو راپورو کې ورته اشاره کړې وه، یو د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت موضوع ده، بله په استثنایي حالات کې د امریکانو ننوتل د خلکو کورونو ته د تلاشۍ لپاره، او بل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زندانونو یا توقیف ځایونو موجودیت دی. په دې کې هم سند کې په دې موضوع ته هم اشاره شوې چې امریکایان غواړي په افغانستان کې زندان یا توقیف ځای ولري. خو افغانان یا د جرګې ګډونوال دوی مخالف دي وای چې په هیڅ کله هم باید امریکایانو ته دې اجازه ورنه کول چې په افغانستان کې د 2013 کال وروسته زندان یا توقیف ځای ولري. دوی وای چې بعد دوی ته د کورونو د تلاشۍ اجازه هم ورنه کول شي. البته د هغه مسایل دي چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دای ورسره موافق نه دی. جرګه به نن او سبا خپل بحثونو ته دوام ورکوي او سبا د یکشنبې په مازدیګر به جرګه پای ته رسیږي.
له اسدالله لودین په مننې په خبرونه کې وړاندې هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه اوریدلی شئ.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن په کابل کې د مشورتي لوی جرګې درېمه ده او تمه ده چې سبا دغه جرګه پای ته ورسی شي. بلخ ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، په بلخ ولایت کې خلک د مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟
اصل کې سلام علیکم شي باسي تاسو ته قدر من اوریدونکو ته باید وایم چې د نورو سیمو په پرتله یا په توپیر دلته په بلخ ولایت کې درې ګونی حالت موجود دی. ځینې کسان ورسره موافق دي، ځینې هم موافق نه دي، او ځینې داسې کسان شته چې موافقت ورسره مني خو په شرط وایي کله هم د لویې جرګې لخوا دا توافقنامه ته دغه صلاحیت ورکړل کېږي چې باید تصویب شي، باید دوته یو شرط کېښودل شي. مثلا که امریکایي پوځیان په افغانستان کې قضایي مصونیت غواړي، نو که دغه قضایي مصونیت ورکړل کېږي بعضې شروطو ته باید افغان دولت هم ولري او بعضې غوښتنې مشابه غوښتنې ترې ولري چې باید هغه امریکا دلته افغانستان ته هغه زمینه ورته مساعده کړي او تر څو افغانان او افغان دولت وکړ شي دغه شروط پرې او قبولوي. او یو بله مسله دلته ځینې کړۍ هم وایي چې باید دا توافقنامه یا دغه امنیتي تړون پرته له دې چې کوم شروط یا قواعد ورته وټاکل شي ترسره شي یا همزا شي، ځکه چې د امریکا حضور دلته په سیمه کې په دې معنا ګڼي، یعنې چې د هغوی حضور دلته وروسته له 2013 کاله وروسته بودي هم د دې توافقنامې له مخې دلته حضور لري، یعنې د همسایګانو یا هېوادونو له لاسوهنې به هم په سیمه په افغانستان کې کمی شي، او هم به حمل له اقتصادي لحاظه، حمل له سیاسي لحاظه، او حمل له نظامي لحاظه کولای شي چې امریکا افغانستان لپاره لس کلونو نور کلونو لپاره یو ښه حامی واوسي. خو بس ځینې کسان نور شته چې مخالفت کوي او دغه اندېښنه ورته موجوده ده چې ګواکې د امریکا حضور به په افغانستان کې د سیمې د هېوادونو او د افغانستان په اړیکو منفي اغیزه ولري. هغه اغیزه په دې معنا چې یعنی زموږ ګاونډیان به متاثر شي د هغوی د حضور څخه، ځکه چې د امریکي حضور په افغانستان کې هلکه د پاکستان او ایران په ګټه نه تمامېږي. او که موږ ورته وګورو پخوا هم پاکستان یا ایران همدا ډول تړونونه له مختلفو د هېواد له هېواد څخه بهر له مختلفو نړیوالو قدرتونو سره دلولو، لکه روسیا، چین او داسې نور. خو په هغو توافقنامو کې زه فکر نه کوم چې هېڅکله هم دوی د افغانستان منفعت په
بله. حبیب صاحب، د مشورتي لوی جرګې د غړو په اړه باندې په مزار شریف کې نظر څرنګه دی؟ کله ناکله ځینې کسان دا انتقاد لري چې یو ډول دا غړي انتصابي انتخاب شوي دي او قومي مشرانو ته پکې برخه نه ده ورکړل شوې.
همدا خبره ده ډېری هغه کسان دي چې د دولت لخوا ټاکل شوي او په سیمه کې نفوذ نه لري، او یا هم هغه چې کسان ټاکل شوي کوم چې په سیمه کې په نفوذ هم لري خو کافي هغه وړتیا یا هغه استدلال نه لري چې تلاړ شي په موضوع چې دی ته ورکول کېږي کمیسیون کې پرې بس شي. نن هم تقریبا 1 دقیقې چې په وخت پوهنتون کې و محصلین راغونډ شوي او د همدې امنیتي تړون په برخه کې دوی اعتراضي غونډه ترسره کړې ده او وایي چې دا تړون باید ترسره نه شي، او کوم کسان چې لویې جرګې ته ورغی هغه اصلا دا استدلال ورسره نشته چې دوی په دې فکر وکړي چې څه یې په ګټه دي او څه یې په ګټه نه دي.
بله، د افغانستان له شماله د افغانستان لویدیځ ته مخه کوو. فرا ته ورځو. له هغه ځایه احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، د فرا په ولایت کې څرنګه ده له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې خلک څه وایي؟
چې بس لومړی تاسو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. په فراه ولایت کښې هم موږ چې له بېلابېلو کړیو سره خبرې کړي پر دوو ډلو ویشلی شو چې یو مخالفین دي او ځینې بیا وایي دا تړون ښه دی. تاسو ته معلومه ده چې فراه ولایت هم د افغانستان په لویدیځ کښې د ایران هېواد سره چې هغه د دې تړون سره سخت مخالفت کوي، پوله لري یا سرحد لري چې خامخا دلته د ایران نفوذ هم شته او ځینې کړي موږ چې خبرې کړي دي دغه تړون سره مخالفت شي، او خو بیا ځینې کسان نور وایي هغه کسان چې مخالفت شي هغوی د ایران پلویان دي او دلته غواړي چې حماس خان خراب کړي. په ټولیز ډول که تاسو په یاد یو بل وخت هم په فراه ولایت کښې امریکایي ځواکونو یو عملیات کړی و دلته چې په هغه کښې تر سلو یو نیم کسان شاخوا کښې خلک وژل شوي، هغه اندېښې هم خلک راپورته کوي. یعنې په ټولیز ډول داسې ویلی شو که په دغه امنیتي تړون کښې دغه شپني عملیات او دغه مسایل په نظر کښې ونیول شي ځینې خلک وایي چې دا ښه دی، ځکه چې د دوی په خبره افغانستان په اوسني وضعیت کښې داسې یو تړون ته اړتیا لري. خو ځینې نور بیا چې مخالفت کښې وایي چې دغه تړون به لا هم د ګاونډي هېوادونو لاسونو په خاص ډول د ایران لاسونو په فراه ولایت کښې اوږدې کړي او دلته بدلونې هم ناامنۍ ډېرې شي. نو دغسې بېلابېل نظرونه موجود دي، خو ډېری خلک چې موږ پوښتلي دي هغوی موافقه دي. یعنې تاسو ته څه نه کوي
د مشورتي لویې جرګې په د هڅو په ارتباط په فراه کښې نظر څرنګه دی؟ مشورتي لویې جرګې پرون تقریبا شپاړس مادې د امنیتي تړون څېړلې وې او ټاکل شوې ده چې نن مشورتي لویه جرګه په ټولو مادو باندې بحث وکړي. په فراه کښې خلک څه وایي؟
مشورتي جرګې ته هم د فراه ولایت څخه شل تنه تللي چې په هغه اولو ورځو کښې هم ځینې کسان او مدني ټولنې اندېښنه درلوده چې دغه کسان نه شي کولی چې د فراه ولایت استازیتوب وکړي، ځکه دوی د فراه د چارواکو لخوا ټاکل شوي په داسې ډول چې د هرې ولسوالۍ څخه یو تن دی او همداشان د شورا ولایتي ځینې غړي د سنا ځینې غړي شته او بس نور داسې خاص کسان د فراه په نمایندګۍ چې هغه په دولت کښې داسې د ونډه ونه لري یا د خلکو رښتینی استازې د خلکو په وینا کښې نه شته او دا یو خلا ده. او دوی په دغه هم نیوکې کوي چې ولې دولت د دوی سره د ځینو کسانو سره د ځینو ټولنو سره مشوره نه ده کړې تر څو دغه کسان وټاکي او په خپل سر یې ټاکلي او دغه جرګې ته یې استولي دي.
احمد شاه فطرت مننه. همدغه د امنیتي تړون مسله پسې تعقیبوو. ځینې افغان کارپوهان خبرداری ورکوي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډول شی د افغانستان لپاره یو لړ ستونزې راولاړې کړي. افغان حکومت د جمعې په ورځ د سپینې مڼې هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. دا کارپوهان د دې تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د افغانستان لپاره د زیانونو خبره کوي. احمد تکل په دې اړه له کارپوهانو سره مرکې کړي او دا تفصیلي راپور یې برابر کړی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په وړاندې ظاهرا د دواړو هېوادو له لومړۍ موافقې وروسته په وروستۍ شېبه کې یو لړ مخالفتونه رابرسېره شول. ولسمشر حامد کرزي د پنج شنبې په ورځ د مشورتي لویې جرګې په پرانیستونکي غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې له امریکا سره د جدي اختلافونو او سختې بې اعتمادۍ له کبله حتی د جرګې د تایید په صورت کې به هم دا تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. ښاغلي کرزي وویل دا تړون به هغه وخت لاسلیک شي چې امریکا په افغانستان کې ډاډمن امنیت راولي، د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او عادلانه انتخابات تضمین کړي. سپینې ماڼۍ د همدې ورځې په ماښام وویل چې دا تړون باید د روان کال له پای ته رسېدو مخکې لاسلیک شي څو د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو د حضور لپاره د پلان جوړولو وخت ولري. خو د ډاډمن امنیت، ملي پخلاینې او عادلانه انتخاباتو په برخه کې له واشنګټن څخه د افغان ولسمشر غوښتنې څومره عملي دي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه او ژورنالیست حاجي سید داود وایي چې له دې غوښتنو څخه د ښاغلي کرزي اهداف نور دي.
دا امکان نه لري چې امریکایان دي دلته د افغانستان د ټول ټاکنو لکه څنګه چې لازم دی امنیت دي ونیسي. د سولې مسله زه فکر نه کوم چې یوازې د امریکایانو په لاس کښې دې کښې د سیمې هېوادونه هم دي، خپله کرزی صاحب هم دی، د افغانستان خلک هم دي او مخالفین هم دي. نو زه فکر کوم چې دغه تړون ښاغلی کرزی غواړي چې یرغمل ونیسي او د دې نه د امریکایانو نه دغه ګټه پورته کړي چې د دې د ټیم یو کس باید دلته په اقتدار کښې پاتې شي.
د سیاسي چارو بل کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د ښاغلي کرزي دا پریکړه چې له امریکا سره امنیتي تړون به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي د ده په نظر منطقي بنسټ نه لري.
انتخابات د آینده د افغانستان د امنیت د تړون سره چې اوس امضا کېږي نه حقوقي نه منطقي نه کوم خاص تړاو د دوی دواړو سره موجود دی، مګر دا چې کوم امتیازات اخیستل په نظر کې وی دي انتخاباتو د نتیجې لپاره.
هغوی چې له امریکا سره د امنیتي تړون مخالفت کوي او یا لږ تر لږه غواړي چې دا تړون له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي د افغانستان د ملي حاکمیت دلیل وړاندې کوي. خو هغوی چې ژر تر ژره د دې تړون لاسلیک کول غواړي څه وایي؟ د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر په همدې ډله کې دی.
دا تړون که لاسلیک شي موږ به یو طبي متحد لرو په دې منطقې کې. زموږ ملک ډېر آسیب پذیره ده، خصوصا هغه ګاونډیان چې زموږ شاوخوا ته دي. موږ ته په څو لسیزو کې ډېرې ستونزې خلق کړي دي او مداخلې کړي دي. د دغه مداخلو ادامه افغانستان په آینده کې نشي زغملی. دغه امنیتي تړون د دغه تضمین او ضمانت کوي چې موږ به په آینده کې دغه ستونزې به موجودې نه وي، او په دغه تړون کې صراحت لري بعضې مواد چې د دې مداخلو مخه به نیول کېږي.
ښاغلی رنجبر چې د لویې جرګې له ګډونوالو دی اټکل کوي چې ښایي دا جرګه افغان ولسمشر ته مشوره ورکړي چې له امریکا سره امنیتي تړون د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک کړي. دقیقا هغه څه چې سپینه مانه یې غواړي.
زه فکر کوم چې جرګه به دا رقم یو تصویب ونیسي چې له 2014 کال نه مخکې دا قرارداد امضا شي. موږ په خپلې دغه نسمې کمیټې کې کار ختم کړ او یو له وړاندیزونه د موږ دا و چې دا قرارداد باید تر ختم دې دغه 2014 کال باید هرومرو امضا شي. نو کټورې کمیټې یا اکثریت کمیټې امضا رقم پرې کړو په حالت کې تر دې به مکلف ته چې دا قرارداد وړاندې له 2014 کال امضا کړي.
بل پښتنه دا ده چې که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو لږ تر لږه له انتخاباتو مخکې ډډه وکړي، د دې پرېکړې زیانونه به د افغانستان لپاره څه وي؟ حاجي سید داود د دې تړون د نه لاسلیک کېدو د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکوي.
د سرمایې فرار رامنځته کیږي، د ځینو شمېر ځوانان افغانستان نه وځي، د خلکو روان باندې هم ډېر بد تاثیر وکړي، نرخونه به جګځي، بیکاری کچا به زیاتیږي او د سرمایې فرار به رامنځته کیږي، جګړې به نور هم شدت پیدا کړي، لاسوهنې به نور هم زیات شي. که چېرته فعلا په دغه شرایطو کې د تفاهم ته نه رسیږي، نو د کارزي او د امریکایانو د مخالفت نه به متاسفانه دغسې مشکلات خلکو ته پیدا شي.
د افغانستان او امریکا په امنیتي تړون کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی د روزنې ترڅنګ د تجهیزاتو او وسایلو د اکمال او په ملکی برخه کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ژمنې شوې. همدارنګه له افغانستان سره د امریکا د اروپایي متحدانو مرستې هم له دې موافقې سره تړلې دي. ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي و چې که کابل له واشنگتن سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړي، نو امریکا به له 2014 کال وروسته خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي که افغان ولسمشر له هغه مهالویش سره سم چې مخکې موافقه کړې وه د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړي، نو ولسمشر باراک اوباما ته به پرته له دې چې په 2014 کال کې ټول سرتیري له افغانستانه وباسي بله لاره نه وي پاتې. کارپوهان هغه څه چې په عراق کې پیښ شول د مثال په ډول یادوي او وایي چې په عراق کې د امریکایي سرتیرو د قضایي صلاحیت د حوزې پر سر د واشنگتن او بغداد د اختلاف له کبله امریکا خپل ټول ځواکونه له هغه هیواده وایستل، او په نتیجه کې عراق نن ورځ د یو بېساري تشدد په اور کې سوځي.
زه په دې پوهیم چې سوله د دوی په لاس کې، زه مطلق په دې پوهیم
در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت
است. ما او در امریکی اعتماد سم نوی زپردوی اعتماد نکن.
لویه جرگه در زیر آسمان کبود روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
ترشن آسمان لانی پروگرام نن مازدیګر خپریږي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروگرام کې برخه واخلئ. په روانه خپرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروگرام په پروګرام کې ساتو په ځخ سبشي پیغامونه خبرو او یو شمیر پیغامونه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په ارتباط دي. البته تر لاندو خبرونو ورسته چې اتنیمه بجې خبرو د یو مطلب لرو چې په خیبر جنسي کې وی ځای محکمې شکیل اپریدی تورن کړی دی چې د یو قتل کړی دی. همدارس د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ چې د ژبې په اړه یو څېړنه شوې ده، او دغه څېړنه په دې ارتباط ده چې آیا اقلیم پر ژبې اغیز کوي او که یې نه کوي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې لکه څنګه چې متاسو ته وویل د شکیل اپریدی په ارتباط تاسو اوریدل شئ او د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو خو اوس 8 بجې او 1:30 دقیقې دي د ازادي رادیو د کابل سټوډیو ته ورزول هغه ځای له حمید عثمان څخه لنډ خبرونه اورو
سپینمانی وای د روان میلادي کال تر پای مخ کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوارخي امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی ولسمشر احمد کرزی په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکیانو واژنه وغندله هندي چارواکي وایي د هغې وړې افغان نجلۍ صحي وضعیت د ډاډ وړ دی چې په نوي ډیلي کې ورباندې جنسي تیری شوی دی داخل شوی افغانستان سبا په شارجه کې لکینیا سره د کرکټ شلاوریزه مسابقه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جینوا ته ځي چې د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د لویو قدرتونو د استازو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې 214 لک تر لږه وتنه وژل او 25 ټپیان کړل د بل خبر له مخې پاکستان شکیل اپریدی په 2015 میلادي کال کې د قتل د قضیې په تړاو تورن کړ اپریدی هغه ډاکټر د چل امریکا سره په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده د چین په قینګدا او خار کې د یو پایپ لاین په 14 کې لزګونه کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډیره د دې هیواد سنی میشتي سیمې په نخا کړي پرون لګتا لګا شل کسان وژل او په لیتویا کې د اطفای د دریو مامورینو په ګډون لګتا لګا ته څلوي کسان هغه وخت مړ شول چې دی ویلوی پلورنځي چت و نړید
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل ځای محکمې یاد سیمه د سیاسي اساس دفتر د ډاکټر شکیل اپریدی پر خلاف د یو شکایت پر بنسټ په 2001 میلادي کال کې په مشکوک ډول د جراحي عملیاتو پر مهال د خپل ناروغ د وژنې په تور د مرګ دوسیه ثبت کړې ده شکیل اپریدی هغه څوک دی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سره مرسته کړې وه او اوس په زندان کې دی په ډېر تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
راپورونه د سیمې د امنیتي مسولینو د وینا له مخې لیکي چې د لنډی کوتل ځای محکمې پر ډاکټر شکیل اپریدی الزام لګولې ده چې نوموړي 100 کاله وړاندې په مشکوک ډول یو ناروغ د جراحي عملیاتو پر مهال وژلې و د سیمې د امنیتي مسولینو په وینا د باډې د سپا سیمې یوې ځایي اوسیدونکي نصیبه ګل د سیمې د سیاسي استازي په دفتر کې پر ډاکټر اپریدی تور لګولې ده چې نوموړي په 2001 میلادي کال کې هغه مهال چې نوموړي لا پوره جراح نه و د هغې زوی سلمان اپریدی د عملیاتو پر مهال وژلې او د سیمې له سیاسي استازي غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل اپریدی پر خلاف د وژنې دوسیه وسپړي امنیتی مسولین د سیمې د عمومي جرا د وینا له مخې وایي چې ډاکټر شکیل اپریدی ته په سیمه کې یوازې د داخله ناروغۍ د درملنې اجازه ورکړې وه او په خبره نوموړی د جراحي عملیاتو وړتیا نه درلوده د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل اپریدی د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې په ایبټ آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلې وروسته په دې تور نیول و چې نوموړي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره د اسامه بن لادن د ځای ځایګي معلومولو لپاره د پولیو یا ګزدان ضد واکسین جالي کمپاین ترسره کړی و د یادونې وړ ده چې په 2012 میلادي کال کې ډاکټر شکیل اپریدی ته له یوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د اړیکې لرلو په تور د 3 کالو سزا ورکړل شوې وه چې بیا سمو د وروستۍ د سیمې د سیاسي استازي لخوا دا سزا وځنډېده نوموړی دا مهال د پېښور په مرکزي محبس کې بندي دی
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خپاره کړو د ساينس او ټکنالوژي پروګرام له اسمت څاروان ناورو او له همدې سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم او مایک خپل همکارانو ته سپارم
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
لډیرو وختونو څخه په نړۍ کې ژبپوهان په دې موضوع بحثونه کوي چې آیا اقليمي او جغرافيایي شرایط د یوې ژبې په ژغونو او آهنګ رول لري او کای لري څومره لري په دې وروستیو کې د امریکا د میامی پوهنتون ژبپو کالب اورت موبایل چې د قفقاز په ژبو کې ځینې خاص ژغونه د دې سیمې په لوړو غرونو کې ریشه لري د دې څرګندونو له اقليمي شرایطو او جغرافيایي وضعیت سره د اړیکو په باب بحثونه تاوده کړل په لسمه میلادي پیړۍ کې یو عرب جغرافیه پوه هم د قفقاز سیمه د ژبو غربله لیوه. ویل کیږي چې د کالب اورد نظریه نه یوازې د قفقاز په ژبو صدق کوي، بلکې د هغو نادرو ژغونو په هکله هم د غور وړ ده چې اجکټیوز پیژندل کیږي. اجکټیوزونه په ګرجستاني، سرکیسیان، دوکایف، چچنیایی او نورو قفقازي ژبو کې داسې اواز لري:
ب، ت، ک، ت، چ، خ.
کالب اورد د نړۍ 1518 ژبې د هغو د ویونکو ځای ته په پام سره په 500 زونونو ویشلې چې نږدې 1500 متره له سمندر لوړوالی لري. په دغو لوړو زونونو کې د خاصو ژغونو له مطالعې او څېړنې داسې نتیجه اخلي:
Hypothetically, these sounds should be easier to make at higher altitudes because they require the compression.
په فرضي ډول ویل کیږي دا ژغونه په اسانه په لوړو سیمو کې خلق کېدای شي، ځکه چې نسبتا محدودی او متراکمی هوا ترتیا لري او په لوړو سیمو کې د هوا فشار لږ وي، نو د دې ډول ژغونو تولید باید د چي اسانه وي. دا زمالم نه نه فرضیه ده. په لوړو او نسبتا سړو سیمو کې د سړې هوا تنفس کول زیاته انرژي مصرفوي. له همدې کبله انسانان د خبرو په وخت هڅه کوي چې تر ممکنه حده خپل سږو ته د سړې هوا د ننوتو مخه ونیسي. د جرمني د لپسیک شار د ژبپوهنی د انستیتوت د څانګې مسؤل ماکس پلانک په دې باب وایي: د سشکاری چې د اجکټیوز ژغونو د تولید لپاره لازم نه ده چې هوا له سژووسی او له تیوریکی نظر د اوبو تبخیر هم کمی شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې یو ځل بیا په سلامونو ستاسو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې زیات وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ورکړل سوی دی. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې سم او په کافي اندازه بیرغونه نه ده سوی. ځینې نور بیا وایي چې په کلیو کې صحي ستونزې زیاتې دي. څوک بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. د دې پروګرام په پیل کې اوریدونکو اوري چې وایي د بیا رغونې ځینې بشپړې سوي پروژې ستونزې لري یا هم په خپل سیمو کې د ځینو کارونو ترسره کېدل غواړي.
نما دا پیغام دی د نړیوالو تکمیل پروژې چې د غوړو خانه تطبیقي خارجین د خانه هغه به بالکل ګورنې دوی خرابې دوی زمون چارواکي دا خبره کوي او هغه په دې راړي دی په غیر راړي نو دا خو غصب دی د افغانستان ملت خیرت ته ننګرهار کې کوم کارونه شوي دي، په قندار کې شوي دي، په هر نظامي بخش کې شوي. هغه غونډې خرابېدو دي، په هغې راړه دي، هغې په دې راړه اوس هغې کار هم پکې نه لري. زموږ غونډ افغانان پکې لري. دا غصب باید چې ختم شي. د افغانستان ملت سره خیانت دی، د کونډو رونډو سره خیانت دی.
حکومت
پکتیا ولایت د تمکنه ولسلینا ز سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما وختن د لوړپړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنه ولسلی څخه د جنخیر ولسلی پورې ترمن کوم سړک چې دا غدیدل فرات دا ډیر خراب ده. هم سړک ته په دا سړک باندې ډیر خلک تک او راتک کوي. دا دوه ولسوالۍ خلک له بېلابېلو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چیرې افغان دولت دا سړک پوښ نه کړي، دا خلکو مشکل نور هم زیاتېږي. د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ کې د ګرمي کلي څخه د سرحد انصاف روغتون پورې، البته چې سرحد انصاف روغتون په سلطانګي کلي کې موقعیت لري، دی دا ګرمي مقبل سرک چې ډیر سخت خراب دی. دا سرک باید په پخ ډول جوړ شي. ټول پوری مقامات باید دا واس واوري ولی دا سرک می جوړیږي خلک ول ډیر مشکل سره مخامخ شوی دی. وسلام به خیره
مکتبونه ورکړی شي بیخي مکتبونه ضعیف دي ماشومان رسول سره مخامخ دي.
زاخر محمد کندهار ولایت څخه دا پیغام ترې ځم. زما د کندهار ولایت د ښاروال څخه دا یم امید چې دا د میر بازار شریف د سپوږی څخه د زل خان پورې د سړک وګرځېدلې دي. میر بازار او شپون په دغه موقعیت کې دی. دا سړک ورځ تر بلې په بد حالاتو کې دی. زما بین څخه ځي محترم ښاروال صاحب دې د سړک توجه وکړي او مرمت کاري اوس غواړي دې تسلیږي او که نور وخت پر تېر شي دا سړک به بشپړه توګه د مابین څخه ځي. بیا ښاروالي د انسان طاقت نه لري چې دا سړک بېرته دوباره ورغي جوړ کړي. نو محترم ښاروال صاحب څخه بایلي امید لري چې اوس په محترم یې توجه ورته وکړي. وسلام.
د اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوري. اوس هم له اوریدونکو اوري چې وایي صحیح ستونزې لري.
د کوی صافي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. وطن دوست زمونږ د کلینک دی چې دا د سکه کې فارش فاته کلو کې اطلس کلو کې دولس کلو کې دومره وخت کې چې دا فعال شوی دی. د داسې مریض په کې دوا نه ده شوی چې هغه یا د ستنې علاج پکې شوی او یا د بوتل شربت د لرې ځای نه ورته په شپږ کیلومتره کې اووه کیلومتره کې کیلومتره ته مریض راشي. هغې ته نن داسې نسخه ورکړي چې هغه نسخه ساي نشي. او بل دا ده چې کله دې کلینک ته راشي نو دوا چې کومه ده هغه ډاکټران یو خپل طرف ته کوي مریضانو ته نه ورکوي. په خپلو سترګو باندې وینو چې هغه دوا راشي د موټر نه کوزه کې هغه چې سبا لره مریضان ورشي هغه دوا ورته نه ورکوي همدا نسخه ورکوي.
سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما غوښتنه د سیاتیامي وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې کومه شپخانه چې موجوده ده چې دا شپخانه شهید عبدالرحمن څمکنی پنځه اویا بستریز روغتون په نامه هم یادیږي. په دغه شپخانې کې د مریضانو لپاره دوا نشته. کله چې عاجل مریض شپخانې ته یوړل شي مخوال ته شپخانې ته حلیدنه کوو نو په هغه وخت کې مریض لپاره ډاکټران خپلې وظیفې ته نه حاضرېږي. ډاکټران نوي خلک د ډېر مشکل سره مخامخ وي. دوا پکې نشته. صرف ملوچ دي پکې. نوره دوا کومه نشته پکې. کوم ناروغ چې وروړل شي هلته ډاکټران خپلو دندو ته نه حاضر کېږي. یو څو نفر چې دي هغه نرسنګ دي هغه درې نفر په واسطو باندې داخل شوي دي وکیلانو لخوا په واسطو باندې. پښتو راځي د څمکنی او په مرکزی کوم هسپتال کې د وکیل فضل الرحمن څمکنی تینتاو یا بستری زرختون کې په دې کې د مریضانو لپاره سره اډین دی کین چارې اډین دی په یو دی یو ملوش پښتنو رقم دوا نشته پکې. د ډاکټرانو ماس په ډالر باندې دا سم تجارت روان ده. ډاکټران په خپل وخت سره مریضان ته نه زیریږي. وینا کله چیرته کله چیرته کچه دا ماشینه په ډالر ورکول کی او مریض ته یو ډاکټر هم نه چیرېږي. نو آیا دا د افغانستان پاک خاص سره زم بیا او کنه دا ډېر لوی ظلم دی.
جناب انا ترکین د غزنی ولایت د ابو بند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ ولسوالۍ کې روغتیایي مرکز نشته. نو یو رکړهنی نه غواړم او یا ریاست ته ته نه غزنی غواړم چې موږ ته کلینیک په اړه کې کلینیک شته او دواګانی نشته کې. کلینیک بیا دواګانی ډاکټر نه دی. دواګانی ډاکټر نه ډاکټر دی دواګانی نه دی. مقصد په صفر اړه ټولاړي ډیر خوندې مندي د توڅو وخت خپل ځون له لاس ورکې دی ولسوالۍ کې.
پر روغتیایي ستونزو اوریدونکو خبرې کولې. اوس هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او په دې اړه د جوړیدونکو لوی جرګې په باب د اوریدونکو نظرونه اورو. ورپسې دوی پر نورو مسایلو خبرې کوي.
د کاپیسا ولایت پیغام رسولنه خبرې کوم. محترمه څنګه چې تاسو د خبرې جریان لري چې د امریکا او د افغانستان تړون نه ځکېږي. دا تړون نه افغانانو ته اصلا د باندې ور نه دی.
السلام علیکم. انور صدیقی د پکتیا والا دری زده ورسوله نه تاسو سره تلیفون وکړم. د رسنۍ نه دا څو ورځې جرګې دپاره چې کوم کمیسیون ټاکل شوی دی هغه اعلان کوي چې مو د ولایتونو نه او د مدني ټولنو نه لیز بشپړ کړی دی. د لیز به زر رئیس جمهور ته مخکې شي چې هغه تایید کړي. خو مو د رئیس جمهور نه دا غوښتنه دی او د کمیسیون ما دا غوښتنه ده چې دغې لویې جرګې دپاره د داسې نمایندګان د ولایتونو نه د مدني ټولنه وغواړي چې هغه ټول ملت ته او ټول ولس ته د تایید وړ وي او د ولس ملاتړ ورسره وي. داسې خلک نه چې ولس خبر نه وي، د ولس ملاتړ ورسره نه وي، ولس مشوره نه وي کړي، یا د ولسوالۍ نه یا د ولایتونو هغه نمایندګان معرفي کېږي پر مشي هلته ځي په مجلس کې لویې جرګې کې برخه اخلي. دا به د ولس په باره کې غټ خیانت وي. خو ښه خبره دا دی د کمیسیون مو دا هیله ده او دا غوښتنه ونه کوو چې هغه کسان نمایندګان دې معرفي شي چې هغه حقیقي استازیتوب وکړي، نمایندګي وکړي او د ولس ملاتړ ورسره وي، هغه لویې جرګې ته لاړ شي، لویې جرګې کې پرېکړه فیصله وکړي یا نظر څرګند کړي چې هغه بېرته راوړي ولس سره شریکه کړي یا د ولس سره نظر یوسي. و داسې کسان مو ګورو چې ولس خبر نه دی هغه هلته معرفي شوي دي، نو دغه کسان څوک نه مني او نه څوک اهمیت ورکوي.
افغان مشرانو د حکومت له عالي رتبو څخه وکړم او بالخصوص د ولس له استازو نمایندګانو نه او د لویې جرګې له غړو دا هیله کوم چې باید له امریکایانو سره چې کوم قرارداد امضا کړي دا د دې نه په ډېرې ځرکۍ او ډېرې اشارۍ او په ډېر شاعری سره بھی پیدا سمند ناسک کی اور نبی سر قرارداد توافق تو رسیدگی حاصل ہوئی افغانستان خلواکی افغانستان آزادی سوال لاندراسی اور تو پکسن لاندراسی افغانان دے قرارداد اور دے تڑون کا ضرورت لڑو غلط امریکہ نہ افغانستان کی جنگ جھگڑے ہوئے افغانستان کی در بدر حالات ہو گاؤنڈیانو بدلے کی مداخلے کرتے نباید سیمه یودا استراتیجیک مندری سارا دفاعی تورن او سفرانداز ولرون.
حضرت منصور د لغمانه څخه تاسو سره د ازادي راډیو سره په تماس کې يم. کوم نو خلک چې د 15000 کسان د لوی جرګې په اساس باندې کابل ته راغونډيږي دا د واقعیم نمایندګان نه دي بلکې د دولت په خوخه راټول شوي دي چې خارجانو د پاره کار کوي. والسلام.
زه د کابل یو خبریال سره خبرې کوم. زه د لوی جرګې په اړه کې هم چې د جرګه د افغانستان په ګټه ده او لدی جرګی دا د نن د راستو خوانو چې دا جرګی کې دا فکر دا څه څه ته تر دې څه په بای سي په اسلام کې چې افغانستان کال کې وخت ورکې دا د افغانستان په ګټه او فاد نه ایران او پښتون دلته جاسان چې هغه وایي چې دا کارونه کې او موږ یې په دې نن جره نفر او څه خلک د افغانستان د سیمې او زمانو دا
مرکز او ڈوڑے او داس حساب ټول خراب دے دے لے او برخونه نشته درسونه سم نشته او زمنګ مشکل لڅو توجه نه کوي. د افغان حکومت ساده غواړي چې موږ مشکل او وزارت او داسې نور ځای ته وسئ زموږ مشکل حل شي. وسلام.
سمیع الله خلیل کندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما وختم د لوړ پوړو مقامات او بل حسین زموږ د معارف د پوهنې وزیر څخه دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې خون کې په دنده ګمرل شوي دي یا خو معاش کم ده بل خبر دا چې د خونکو لپاره د هویت پېژندنې کارتونه هم جوړ شي لکه څنګه چې پولیس لري وردی لري په ګردیز کې به تیز کړم تلاشي کولو. ما ورته وویل چې زه استاد یم. دوی ورته وویل چې ته د استادې خپل کار ته خیال نو ما څه غواره خو د استادې کوم کار نه و د هویت پېژندنې کار ته نو تش پخلی سړی معلوم کېږي. زما ورته د پوهنې وزیر ته خدا ده چې موږ تیر کال د درملمین څخه فارغ شو پکتیا ولایت کې دا چې اوس مهال د څمکنۍ په لیدې کې د یو خونکو په توګه دنده هره کوم دا چې ډېر مسلکي استادان دلته موجود وو او موږ دا استادان مخکې معاشونه چې تیرار انچارج موږ ورکړی وو
پاکی کامیاب شو شپږ نیم زره معاش شو دا چې موږ د څوارلسم ټولګي څخه فارغ شوو زموږ معاشونه نه پورته کېږي زموږ معاشونه اوس هم شپږ زره درې سوه افغانۍ دي دا پیسې زموږ لپاره کفایت نه کوي د تاسو څخه دا غواړو چې زموږ معاشونه دې لوړ کړي
افغانستان
افغانستان داخله وزیر او د ملي اردو لوی رئیستا دغه پیغام وړاندې کوم هغه دا چې نظامي خلک بدون د وظیفې نه په درسي یونیفورم کې بازار ته پری دا ځکه چې د ملي اردو او پولیس په درسي یونیفورم کې وي څوک موبایل نه نیولي وي څوک په ملي بسو کې په ولاړه ولاړ وي څوک په سایکل سپاره وي او څوک موبایلونه لاسو کې نیولي خرڅوي څوک د سړک په غاړه ډوډۍ خوري نظام ورو په ورو خرابېدو په حال کې دی نو دواړو نه دا خواهش کوو چې نظامي خلک بدون د وظیفې نه په یونیفورم درسي کې بازار ته نه پرېږدي وسلام
زما دا پیغام دی چې کوم کارونه دي وزارت د پاخ وایي چې زموږ پولیس په ګیلاس نه لري چې حکومتي ځواکونه په ګیلاس نه لري او نو عوام سړی غریب سړی او قمندان په ګیلاس نه لري نو هغه سینکال لري څوک یې راوباسي نو دوی چې خبرېږي هغه به ختم شوي باید چې داسې کار وشي چې هغه د حکومت په نفع باندې وشي مهمات واخلي وسلې پې والي ملت له خدمت وکړي سړک په مخ کې سرحدات ته سړکونه په هغه کې دوی چې دغه وخته بس
محمد شیرین حاجی د خوګیانو د ولسوالۍ د پیرافیل اوسیدونکو زمونږ کوم ملي اردو د هغوی چې عملیات کوي په عملیاتو کې د خلکو کورونو کې غلاګانې کې یو که مجرم وي دوی پنځوس نور نه سي او شخصي مالونه غلا کوي نو مونږ به د چا نه ګیله وکړو
والی جان مولی والی او د خوست ولر سبقې و فرای نه سره ورکه کې مو د دفاع وزیر د دفاع وزارت نه داخله ده چې افغان ځواکونه زر تر زره باید په درندو وسلو سنبال کړل شي
بلا خلکی د ورځ ډول د جزا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیل کړ موږ په رسنې کې اورو چې د کونړ ته په ولایت کې د اختر په دوه ورځ د ملي اردو یو سایمنصب یو موټر او څو میله وسیې د شیګل ولسوالۍ ته تښتولی دی چې وروسته طالبان ته وتسلیم کړي دی اوس امنیتي ځواکونه پر لارې پوستې اچولي دي او دوی پوښتنه د ملکي ښځو څخه کوي چې تاسو دا موټر چیرې ولاړ دی او د دې په باره کې نه څه معلومات را کړي دا موټر په اسمان ته نه وختي نه دا موټر پاکستان ته ولاړې دی او څنګه غرنۍ نشته چې دا کلي کې به ولاړې او دا موږ ښه دي څنګه له مالې چې بیر پر لوی لارې مچان راځي او کوي څه تکي او کوشتنه ځنې کوي چې دا موټر د سپورت سي تاسو مدره لکه ترې نیم لکه په اوځي اسکي سي او موټر د طالبان دی کوم دوش ګټو څه نه سره خلاصوي او تاسو پر ملکي خو څه کوشتنه کوي او زوروي چې موټر نو سره ورته موټر په تاسو باندې چې دا له ټولنې کولی افکاریه ته بس دی او کوي افکاریه چې هغه وسن چلی او سوال ځوابونه به او سوال مخالفین خپل کار دی نه اخي
زنج میدان مرغ دی ولایت سایتابو د رسولی ز سرباز می د شکایت لرم خو په موږ مسلو دین کاوه کوم کاوه مشکل حل کاوه کوم د سربازان دی ورغ دی مشکل پیدا شو دی د فائدہ خدا مشکل د شکایت لرم چې در کوم پولیس خدمت نه کیږي د پولیس عسكر ظلم کوموندل مشکل نه کیږي مو مشکل ول نه حل کاوه په جمهوریت کې امید کړی تر تاوان او دا کوم خو هغه نه کیږي عسكر جوړه ظلم کیږي جوړه نه ور کیږي خپل جمال نه ور کیږي
ولایت بادغیس او ولسوالی بلا مرغاب کی زمونگ سے بات یو سلو شپږ څلوېښتم کانډا کنا فارغ زمونگ دا وقت پورا دی مونږ سی بیا مکتوبونه راغله چې مونږ دریو کالو نه پنځه کاله آیا مونږ یو علاقه نور کړای شو یو زنین سیبا
زه غاټول خبرې کوم د کوز کانال د فیول وسالینه
انتخابات کار کون کی وای چې موږ د افغانستان کلیو باندو ته انتخابات ګرځون لا ټیمونه ولي ګلو حلګه ته کارونه ورکل تر اوسه زمون کې څنګه دا دی هیلو سالي کې دې دې کې کاشکوتی من پاتې دی او د هیلو قاله ځان پاتې دی
زو زو خبر کوم لکابل شي د انتخاباتو پروسه د انتخابات سم خلک سمو خلګو ترای ورکی د چتی خلګو ترای ورنکې چې د افغانستان د خلګو حقوق پیمانه کې
نور چې د وسته ولا دریز د ول سره نه تاسو په تلیفون پکخم د انتخاباتو خپلواک مشين ویان د نور محمد نور چې کوم خبره کړې ده چې موږ پروسه بندو ټول خلکو ته کارتونه رسیدلي دي موږ د درګې په توګه تاندر ولګي موږ درځو چې هیڅ اته د کارتونه نه رسیدي پکا ټول سوهو مرکزو کې کوم مرکز چې هغه خلکو کورتونه خسته دي نو کلی باندې ټول پاتې دي دوی نه مهیله دا ده چې دا ټیمونه ولېږي سره ټیمونه وخت ویلکي مدا وګړه کې که وخت مدا وګړه کې وخت ویلکي چې دغه وخت کفایت نه کوي او ټول خلک د دغه انتخابونو د برخې پاتې یا امانت وایي چې دوی کاندید په برخه کې کاروي هغه نه د برخې کېږي خو خبره ده چې وخت زیات شي او کوم سره ټیمونه چې ګرځي کله بندو کې خپل کورتونه تنظیم کړي
درنه ست سروانیم د هلمند ولایت د کډټي ولسوالۍ څخه درنه ورور اعظم پیغام باکمه نشر کړي ځکه چې زما ځای کې ټلیفون ډیر سلمون دی هلمند په کډټي ولسوالۍ کې د متروانان چې ډیر دي چې په او ډیر مکه مکه خاله قسم به خدا کړ و دغه یو وخت چې د دنبر جوړ شوی دی یا پنځه کاسه په متر ولې ملي اردو یا وهلي یا وطن خرګو یا عسكر ولې لیا دا خدای کومه ما ته شي په دې احتیاطي چلی دا غزما پیغام لولو مقامت تورور سوي هم څه دغه مشر احسن بدا ما پیغام شکوکي پر لیا خدای سره خبرې ته تاسو ته مننه شرکه
زنګ رضا محمد د هلمند کې د تیر څوارې خبره ده د ته مورار مې نه اربکیان ته ډیر پټانګي په دې ډول خبره کوم دا مټر معنا دې دې تاسو ته د خپل څنګه د امبابا کې د جوړښت ولې دغه خنيانه په هغه مطالانو ولې په لاس ځخدای یې څنګه لري پړیو او څلور خنيانه سبا دا په ما پیغام نشته ته زه ټلیفون نه ځان نه لرم او دا پیغام نه شرتي
د حکیم الله مسعود په مرکه د تاسو نه یو معلومات غواړم دا علماء درتون چې د حکیم الله مسعود قبر دی راوکندي کشر د جنت غلام وسره پراته وي نو زکه دې ته دا برای ورکې ټول اسلام څه د اهل مجاهدین د اسلام دي او کشیر د دوزخ له مانو سره پراته یي باید د خلک له منځه لاړ شي او اسلام له شر نه خلاص شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
افغانان خبر وسی چې امریکا چې پاکستان یا په شمالي وزیرستان کې کوم خلک په نښه کوي یا کوم قمندانان په نښه کوي دوی هغه خلک وژني کوم چې د پاکستان او د امریکې په تاوان دي لکه بیت الله مسعود یا د کوم بل مسعود چې مارکه ده دوی هغه وخت وژنې کوم چې د پاکستان او د امریکې په تاوان وي دوی هغه د حقاني شبکې هغه بې رحمه او ظالم قمندانان کوم چې افغانستان ته ډېر وحشي پلانونه او ځانمرګي رالګي دوی نه وژني.
د پکتیا څمکنۍ څخه سمیع الله خلیمي کندر په مختن دي حکومت څخه لور ټول مقامات څخه چې نفر دي چې اوس مهال هم په بګرام او پلچرخي کې بندیان دي په دې کې ملکي خلک هم ژوند کوي دس نفر ژوند کوي چې دي د ګنا بندیان شوي دي اوس هم جیلونو کې پرته دي دا بې ګناه کسان دي خوش کړی شي تاسو خپل کورونو ته ولاړ شي څنګه حکومت ته تر اوسه پورې بې ګناه بندیان هم پکې ثابت ساتل شوي دي.
زما د ولایت ناویلو سوالی لکه خبره کوم یو په چې په ترخه کې بوله کې د حکومت ته اړه کې فضا یې د ځاګه چې منګیان اوس خو تاسو ته راځي او مستثنا ده نو تیار نو ته ځانیان نو ته ځوته ته په پنو ورکیږي چې آسان دی ترڅو نه ورکړسوي.
دا د ازادي او اوریدونکو په وسنی پروگرام کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي رادیو مو اوریدل. د دې پروگرام وخت د غلطه پای تر رسیدي نور پیغامونه مو په بل پروگرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.